ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ. یو شمېر ښځې انتقاد لري چې په دې کانفرنس کې د ښځو ونډه کمه ده. د ازادي رادیو د خبرونه تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي او یو ساعت دوام کوي. په پیل کې خبرونه لرو. فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په کندهار کې آنلاین سوداګري وده کړې او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13 پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. د ولسي جرګې د دارالانشأ لوی رئیس عبدالقادر ځاځي وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې د پلاوی په یو واحد دریځ په دې غونډه کې برخه اخلي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنی چې د ارزوګانی چې د صلح په اړه دي، د هغه افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
د دغه دولس کسیز افغان پلاوی مشري شغلی عبدالله کوي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی په دوحې کې د افغانستان دولت د سولې د مرکزي پلاوی مشر محمد معصوم ستانکزی، د افغانستان د ولسي جرګې مشر میرحمان رحماني او یو شمیر نور سیاسي چیرې د دیپلاوی نور غړي دي. د غونډې ته د طالبانو استادو ته هم بلنه ورکړل شوې چې هغه هم ګډون پکې کوي. د غونډې د روسیې، امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د لوړپوړو ډیپلوماټانو ترمنځ جوړیږي. بلخوا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغان سولې په اړه د مسکو غونډه به په دوحې کې د بین الافغاني خبرو ځای ونه نیسي. د خبرې د دې وزارت مرستیال وایندي جلینا پورټر پرون په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې وکړه. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبی آسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایروس شایي په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومانو په مړینې، د 11,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیونه نغوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن پر خپل راپور کې دا خبره کړې ده. په دې ارزونه کې چې د یونیسف په سپارښتنه سوی په یو شمېر هیوادونو لکه افغانستان، پاکستان، هند، نیپال، بنګلاديش او سریلانکا کې د خورې سوی کورونا وبا پر مهال د اړینو عامه روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کموالی د پورته موضوعاتو لاملونه ګڼي. د یونیسف سیمه ایز مشر جورج لاریا اډجی ویلی چې د یادو مهمو خدماتو کموالی په بیوزلو کورنیو کې پر روغتیا او تغذیه ناوړه اغیز کړی دی. دی وایي ټول هغه مهم ګامونه باید واخیستل شي چې د دغو بیوزلو کسانو د خوندیتوب په اړه ډاډ ترلاسه شي. د دې سیمې په هیوادونو کې د نورې نړۍ په څیر د کورونا وایروس د خورېدو د مخنیوي لپاره سخت بندیزونه ولګېدل. ډېرې محدودیتونه کم سوي دي، خو لا هم په ځینو برخو کې له همدې کبله ښوونځي تړلې پاتې دي. د یونیسف راپور زیاتوي شاوخوا 340 میلیونه ماشومان په دې سیمو کې د کورونا وبا پر مهال له ښوونځیو لرې سول او خبرداری ورکوي چې ښایي 9 میلیونه یې هیڅکله ونشي کولای بیرته ښوونځیو ته ور وګرځي. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسولین وایي په دې ښار کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د کندهار د ښاروالۍ د رسنیو د څنګ مسول ازمری څرګند ازادي راډیو ته وویل
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپلو روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نورو هیوادونو څخه راوالید کې، بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولی شي چې هغو ته زنګونه ووهي او په اصلاح هغه آرډر د دوی د کورونو پورې ورسوي.
دغه مرکزونه د خلکو لخوا پلورل سوي توکي حتی د هغوی تر کورونو یا دفترونو پورې رسوي. خو په دې برخه کې ځینې شکایتونه هم سته. ځینې مشتریان وایي داسې توکي ورته راوړل کیږي چې تاریخونه یې تیر او یا یې کیفیت ټیټ وي. زموږ غږ له ازادي راډیو ری. د امریکا د جورجیا ایالت په اتلانتا ښار او هغه ته څیرمه د ډزو په درې جلا پیښو کې اته تنه وژل شوي دي. د سیمه ییزو رسنیو د راپورونو له مخې د دغو پیښو په تړاو یو 20 کلن تورن کس د اتلانتا په 240 کیلومتر کې نیول شوی دی. د چیروکی د سیمې د پولیسو مشر جی بیکر ویل اکثر قربانیان آسیایي نژاد ښځې دي، خو نوموړي په دې اړه چې د دغو ډزو تر شا انګیزه څه وه له احتیاط کار واخیست او ویل چې په دې اړه تحقیقات پیل شوي دي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازنیکا واکسین ګټې د هغه له خطرونو زیاتې دي. دغه اداره دغه ډاډ وروسته لاغه څرګندوي چې یو شمېر هیوادونو هغو اندېښنو ته په پام چې د استرازنیکا واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو پر سر راپورته شوي د دغه واکسین تطبیق ځنډولی دی. دغه ادارې پرون سه شنبه وویل هیڅ ثبوت نشته چې دا واکسین دی د وینې له غوټه کېدو سره تړاو ولري او له هیوادونو غواړي چې د هغه تطبیق ته دوام ورکړي. تر اوسه د استرازنیکا واکسین ملیونونو کسانو ته ورکړل شوی، خو په یو شمېر کمو کې د وینې د غوټه کېدو پیښې رامنځته شوي چې له امله یې د هغه تطبیق په یو شمېر هیوادونو کې ځنډول شوی دی. تر اوسه لږ تر لږه دوو هیوادونو فرانسې او ایټالیا د اروپای ټولنې د درملو د ادارې د دغو څرګندونو هرکلی کړی دی. بریتانیا چې تر اوسه د استرازنیکا واکسین ته باندې 11 میلیونه دوز خلکو ته ورکړي، د دې هیواد متخصصینو د دغه واکسین په تړاو د وینې د غوټه کېدو کوم شواهد نه دي موندلي.
خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په کانفرنس کې د ګډون لپاره روسیې ته لاړ.
موقف به همدای چې د نظام نه به حمایت کوي، افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
یو شمېر افغان ښځې انتقاد کوي چې په دغه کانفرنس کې ولې یوازې یو ښځه برخه لري. په کابل کې د نابینایانو لپاره د بریل خط مطبوعه جوړه شوه.
کتابونو ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم د مطبعه کې به هغه صفتي.
په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړي.
د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان او زمبابوي د کرکټ له شل اوره سیالۍ مهم شیبه په شیبه خبرو. د افغانستان او زیمبابوی د کرکټ لومړی شلو وره مسابقه روانه ده. افغانستان لومړی بیټینګ وکړ او د پنځو لوبغاړو د سوځیدو په بدل کې سیال ټیم ته 109 نوي منډي هدف وټاکه. ش بیټینګ رحمت الله ګربز او کپتان اصغر ستانګزی وکړ. ګربز و اچا او اصغر ستانګزی 15 منډي وکړې. په څو شیبو کې به د زیمبابوی ټیم بیټینګ پیل کړي. د دې لوبې له جریانه مو وروسته خبرو. د افغانستان د دولت پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره نن روسیې ته ولاړ. د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله په خپل ټویټر پاڼه لیکلی، دوی له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو خبرو په لټه کې دي. د همداراز ویلي په دې سفر کې له ده سره سیاسي مشران او د افغانستان د مرکچي پلاوی یو شمېر غړي ملګري دي. جزئیات په دې راپور کې.
د مسکو په غونډه کې ګډون کوونکو افغان پلاوی نن روسیې ته ولاړ. په دې پلاوی کې حکومتي چارواکي، سیاسي مشران او د افغانستان د مرکزی پلاوی غړي شامل دي. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت پلاوی مشري کوي په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، دواړه لوري به د سولې پروسې د ګړندي کولو په دوحه کې د سولې خبرو د پیاوړتیا، په افغانستان کې د جګړې پای، له ترهګرۍ، جرمونو او نشې توکو سره پر مبارزې او د یو خپلواک او پر ځان بسیا افغانستان لپاره بحث وکړي. خاغلی عبدالله په افغانستان کې تلپاتې سولې لپاره د روسي وانډه مهمه بللی او زیاتوي له طالبانو او کوربه هیواد سره د بریالیو بحثونو په لټه کې دی. د ملي مصالحې عالی شورا رئیس دغه شان د مسکو غونډه د افغانستان د سولې لپاره مهمه بللی او هیله یې ښودلې چې په دوحه کې د سولې په خبرو او د ترکیې پر راتلونکي کانفرنس په مثبت اغېز ولري. د مسکو په غونډه کې له حکومتي پلاوي سربیره مخکنی جمهور رئیس حامد کرزی، د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني، عبدالرشید دوستم، کریم خلیلی، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاسیون ګډون لري. په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم وایي د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د دوی لس کسیز پلاوی نن د چهارشنبې په ورځ مسکو ته ولاړ. د خغلی محمد نعیم په خبره په دی پلاوی کې د طالبانو د مرکچی پلاوی مشر عبدالحکیم عبدالسلام حنفی شهاب الدین دلاور محمد فاضل اخون خیر الله خیرخوا سهیل شاهین انس حقانی محمد عباس ثانگزی او محمد نعیم شامل دي. د مسکو غونډه چې موخه د افغانستان د سولې خبرو ګړندی کول یو معنا لرونکي پړاو ته د سولې خبرو دننه کیدل او دغه شان په دې هیواد کې د تاوتریخوالي پای ته رسول دي. سبا د پنځشنبه په ورځ کیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا پرون وویل چې حکومتي پلاوی به په یو واحد دریز د افغانستان د اسلامي جمهوري نظام استازیتوب وکړي. د ولس جرګې د دارالانشا رئیس قادر زاده چې مسکو ته تللی هم وایي د ولس جرګې رئیس میر رحمان رحماني به په دې غونډه کې د افغانستان له نظام او د خلکو له غوښتنو ملاتړ وکړي.
موقف به همدایي چې د نظام نه به حمایت کوي او د افغانستان خلکو هغه غوښتنې چې د ارزوګانې چې د صلح په اړه دي د هغې افغانستان د خلکو د غوښتنو په اساس به دوی د صلح لپاره غږ کوي.
تمره چې په دې غونډه کې د امریکا په استازیتوب زلمی خلیلزاد ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وایان مرسالی جلینا پورټر پرون ویل خلیلزاد به د مارچ په 14 مسکو ته ولاړ شي. اغلی پورټر که څه هم د مسکو غونډه د افغانستان په سوله کې د سیمې هیوادونو د اجماع لپاره مهمه بولي خو زیاتوي دا غونډه به د دوهی بدیل نه وي. بلخوا خغلی خلیلزاد کابل ته خپل سفر وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلی ټول سیاسي شخصیتونه په دې سلا شوي چې د یو سیاسي حل او تلپاتې اوربان لپاره راتلونکو نړیوالو غونډو کې ګډون وکړي. خو په افغانستان کې د دې غونډې په اړه د ریزونه په دوو برخو ویشل شوي، ځینې یې د سولې خبرو د پرمختګ په برخه کې اغیزمن او ځینې یې بیا یو نمایش بولي. د ولسي جرګې دوه غړي شیر محمد اخون او سیمین بارکزی
د مسکو د غونډې تایید کوو. غونډه د افغانستان د ملت لپاره او د افغانستان د خلکو لپاره یو ښه پایله ولري. زه پر طالبانو او د افغانستان پر حکومت باندې دا ژغ کوم چې اورونه وس داسې یو موقع په لاس راغلی دی چې امکان لري چې دواړه په عزت کې پاتې شي په دې صلح کې.
در نشست د مسکو په غونډه کې پر واک معامله کولای شي، خو د خلکو په برخلیک او د ماشومانو پر وینه معامله نشي کولای.
نمیتونین معامله کنین.
مسکو د اجمال د افغانستان د سولې په اړه د غونډې کوربتوب کوي چې په افغانستان کې د لنډمهال یا موقت حکومت لنګه کړي، هغه څه چې د افغان حکومت له کلک مخالفت سره مخ دي. تر دې چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې غونډې ته وویل که طالبان سبا هم ټاکنې کوي ورته چمتو دي، خو له ټاکنو پرته خپل ځایناستي ته د واک لیک ته نه دی حاضر.
د مسکو په غونډه کې د افغان ښځو د کمی ونډې په وړاندې ځینو غبرګون ښودلی دی. په همدې حال کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا خاص سرمفتش جان سوبکو د سولې په خبرو کې په تیرو دوو لسیزو کې د ښځو د لاسته راوړنو او د هغوی د حقونو د قرباني کېدو په وړاندې اندېښنه ښودلې او افغانستان د ښځو لپاره تر ټولو بد ځای بللی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د ولسی جرګې یو شمیر غړي او د خوځو د حقونو ملاتړې د مسکو په غونډه کې د افغان خوځو په کمی وانډې نیوکه کوي. دوی وایي په دې ډول ګډون سره د سولې په خبرو کې د خوځو وانډه تر پوښتنې لاندې راغلي. د ولسی جرګې غړي سیمین بارکزی
زنان در کجا به
استد خزو ونده استاسی د سولی په طرح کې په کوم ځای کې ده؟ تاسو خپل په دې بهر کې د خزو پر ونده پخی کی تاسو ټول لیدنې ل یو شمیر ل کال وی د سیاستوالو سره دي په څه ډول کول شي چې د خزو د حقونو ملاتړ ووس
مدافع حق زنای افغانستان باشیم.
د ولسی جرګې یو بل غړي شینکی کډوخیل بیا پر حکومت غږ کوي چې د سولې په خبرو کې د خوځوانډه په برابر ډول په نظر کې ونیسي.
صحنه فعال و مساویانه و
نه غواړو نور زموږ پاړه پریکړه وکړي او د خزو په برخلیک ملنډي ووهي. موږ باید فعال او مساویانه ونډول لرو. ل ډاکټر صاحب عبد الله غواړم چې د خپل پلاوی په جوړښت کې خزو ته ځای او غیته بلنه ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د مسکو غونډې ته د افغان حکومت د تللي دولس کسیز پلاوی په نوم لړ کې یوازې یو من حبیبه سورابی ځای لري. د دې نوملار لخبري دروسته پټولینز رسنوي کې د خوځو د حقونو ملاتړ بنسټونو هم پر حکومت او سیاسيونو سخت نیوکه وکړي. بلخو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځنګړي څارونکو جانسوب کو دا پښتنه مطرح کړي چې آیا د افغانستان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې له هوکړې وروسته به د افغان خوځونچونو ماتیدون کې لاس تر وړاندې خوندې وي او کنه. هغه تیر ورځ د امریکا د اساس جرګې د اصلاحاتو او څارنې په کمیټه کې وویل
سره لدې چې هلته موږ هر څه وکړل افغانستان د ښځو لپاره یو بد ځای دی. په ځانګړي ډول لری پرتو سیمو کې که څه هم په ښارونو کې لږ څه پرمختګ لیدل کېږي، طالبانو هم ښودلی که دوی په واک کې وي له ښځو او نجونو به ملاتړ وکړي، خو آن اوسنی حکومت په دې برخه کې ډیر کار نه دی کړی.
بلخوا جمهوري ریاست مني چې د مسکو په غونډه کې د ښځو ونډه کمه ده خو زیاتوي. په دې غونډه کې ډیری ګډونوالو ته په شخصي ډول بلنه ورکړل شوې ده. د جمهوریت ریاست د ویان مرسیال د واخان مینپال وای افغان حکومت په ټولو برخو کې د خوځو فعال او برابر ګډون ترجمان دی.
دولت برابر برخه کې د ښځو
شزو مشارکت او فعالی ونډې ته ژمن دی. دا چې د مسکو د غونډې لپاره په تللي آیت کې د شزو ګډون کم دی، د ولس نیوک پر ځای ده، خو دغه آیت زیاتره غړو ته بلنې په شخصي ډول باندې راغلي. حکومت په هره برخه کې د شزو مشارکت تامینوي او د فعال ګډون زمینه ورته برابروي.
د دې وړاندې د بشري حقونو د څار سازمان د اسیا برخې مرستیالې پاتریشا ګاسمن له افغان حکومت غوښتي و چې د ښځو نجونو ونډه محدوده یا راکمه نه کړي. د افغان ښځو نجونو د حقونو خوندیتوب او د دوی د لاسته راوړنو د ساتلو لپاره له دې وړاندې هم ګڼو هیوادونو او د بشري حقونو ملاتړو سازمانونو د ننګې غږ پورته کړی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
نن په کابل کې د نابینایانو لپاره په ملي کچه د بریل خط مطبوعه پرانستل شو. د دې مطبوعه مسؤلان وایي په مطبوعه کې به په ټول هیواد کې ډیر شمیر د نابینایانو لپاره درسي مواد برابر او په بریل کرښو به کتابونه چاپ شي. له بلې خوا یو شمیر نابینایان وایي د دغه اقدام هرکلی کوي. نورحال په دې راپور کې
د افغانستان د تخنیکی او مسلکي زده کړو ادارې نن په کابل کې د افغانستان په کچه د نابینایانو لپاره د بریل خط یو ځانګړی مطبوع پرانستل. د دې ادارې د کتابونو د چاپ او خپرولو مسول رحول اوته کازادي راډیو ته ویل د یادې مطبوعې د پرانستي هدف د هیواد په کچه نابینایانو ته د درسي توکو برابرول او د رسم الاعلام خط په بریل بدلول دي چې په خبره د نابینایانو لپاره به د زده کړو په برخه کې ګټور تمام سي.
د دغه مطبعه اصلي هدف د رسم الله عام خط هغه عام خط چې دغه مونږه او په نصاب کې چې مونږ د نابینانو لپاره لرو په خط بریل باندې بدلو. مونږ د افغانستان په سطحه باندې د ټولو نابینایانو یا نلیدونکو لیسو لپاره درسي توکي جوړو او د دې ترڅنګ مونږه جمتریانی مجلې د اساسي قانون کتابونه او نور معلوماتي کتابونه ترڅنګ مونږه په صوتي شکل باندې هم امکانات فراهم کړی دي چې په دې مطبعه کې به هغه صفتیږي او د غشاسي الکیا ورته لري او ته په اختیار کې ورکو.
شاغلی وته کوي مخکې د نابینایانو په لیسه کې په دې برخه کې وان د اساسانتیاوي موجود وي، خو په خبره په 1400 کال کې په افغان امریکایي پونتون بریټ کې دغه لیسه هم زیانمنه سو. د دې ادارې د معلوماتو لمخې مخکې هم د بریل خط یو مطبوعه موجوده و چې په دې سره اوس 200 که څه هم د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وړاندې ازادي راډیو ته د روغتیا د نړیوال سازمان د تیر لستو کلونو د معلوماتو او څیړنو له مخې ویلي و چې په ټول افغانستان کې 1.15 سلنه خلک نابینا دي، خو د دغه هیواد د ملي احصایې او معلوماتو ادارې بیا دا شمیره کمه شوه ده او ویلي دي چې په ټول افغانستان کې 0.6 سلنه کسان یا د لیدو ستونزه لري او یا هم په بشپړه توګه څه نسی لیدلی. په افغانستان کې د څلورو لسیزو دوامدار جګړو افغانان له کډوالۍ، بېوزلۍ او وزګارتیا سره سره په بیلابیلو ډولونو معلول هم کړه. په 19 میلادي پیړۍ کې د لیوس بریل په نوم یو فرانسوي د نابینایانو لپاره دغه خاطر رامنځته کړ ترڅو نابینایان د ګوتو پر سر په لمسون باندې زده کړې وکړي او د دې لپاره د زده کړو او سواد زمینه برابره سي. جواد نادرپوچ په بشپړ ډول نابینا دی او د دغه مطبوعې تخنیکی کارکونکو هم دی وایي په بریل خط د کتابونو چاپ د افغان نابینایانو لپاره د زده کړو او کارکولو لپاره زمینه برابره کړي.
در حقیقت کتابهای بریل
د دغو کتابونو چاپ د نابینایانو د تعلیم لپاره ښه فرصت برابروي چې د دغه خط په لمسولو به هغوی زده کړې وکړي. کولی شم ووایم چې دا موږ لپاره ډیر اړین دي.
یعنی بسیار زیات ارزشمند و مهم است برای اشخاص دارای معلولیت بینایی.
شاغلی نادرپوچ د همدی بریل خط یا د لمس وړ کرښو کتاب سره تر لیسانس کې چې زده کړې کړي له حکومت غواړي چې په ورته اقدامات سره دي د نابینانو د زده کړو برخه ته لا نور هم پام زیات کړي. د محل په ټول افغانستان کې د نابینانو لپاره د لیسی تر کچې 15 ځنګړي شونځي سته چې په هرات، کابل، لغمان، بلخ او غزنی ولایتونو کې دي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ مسابقه روانه ده. البته شلو وریزه مسابقه دا شیبه زیمبابوې بیټینګ کوي. تر اوسه پورې په 5 توپونو 2 منډې کړې دي او افغانستان ورته 109 منډې هدف ټاکلې دي. په کندهار کې د ټولنیزو رسنیو په مرسته آنلاین سوداګري او کاروبار وده کړې ده. د کندهار ښاروالي مسؤلان وایي په دغه ولایت کې شاوخوا 30 آنلاین د خرڅلاو مرکزونه شته چې خوراکي او غیر خوراکي مواد د خلکو تر کورونو او دفترونو رسوي. لسمي څخه راپور لرو.
پیرودونکي د ټلیفون لاري د هغو توکو پلور کوي چې اکسونه پر ټولنیزو رسنیو آنلاین پلورنځیو ډیزاین کړي او خبره کړي.
السلام علیکم. وعلیکم السلام. شرق لزاریه بازار ته مهرباني د خوش جنس مو انتخاب کړي. درستی محترم، ستاسو آرډر به د زری بازار ټیم لاري ستاسو تر ادرس
په کندهار کې د آنلاین سوداګری دغه ډول کاروبار په دې ورستوي کې په بیساری توګه وده کړي او ډیر خلک د انټرنیټ لاري خپل پیر او پلور کوي. د زری په نوم د یو آنلاین بازار مسول زکریا زری وای دوی د یو چټک ټیم په مرسته د کندهار ترڅنګ آن په گاونډي ولایتونو کې هم د خلکو تر کورونو او دفترونو پورې د اړتیا وړ توکي رسوي.
زری بازار د کوي ټیم په دلودل سره د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې د خلکو تر کورونو دفترونو او ځایونو پورې د دوی انتخاب سوي اجناس رسوي. زموږ یوازینی هڅه دا ده چې خلک په هوسا ډول او په بازارونو کې د سرګردانۍ څخه خلاص شي. همدارنګه د کورونا پر مهال د مریضۍ د مخنیوي لپاره هم یو ډول هڅه سوي وي.
آنلاین سوداګری کې لایوي خو خلکو ته د خپل خوشی وړ توکو ته لاسرسي اسانه کړي. خو لبلې خو د یو شمیر آنلاین کاربارانو د موقعیت نشټوالي او د بی کیفیت او تاریخ تیرو توکو پلور پر دغه سوداګری د خلکو باور کم کړي. کندهار کې د آنلاین بازار یو بل مسول حسام احمد ازادي رادیو ته وویل چې یو شمیر آنلاین کاربارانو د نور شرکتونو توکي چې زیاتره بی کیفیت او تر وخت تیر وي پلوري او خلک ورباندي تیر باسي.
یو سړی د خپل پروفایل آی ډی د بزنس په نامه جوړی بیا پر هغه باندې پوسټونه کوي، شان خرڅي، خپل شان یا د بل چا د شان عکسونه اخلي، بیا اعلانې پر خپل صفحه باندې او قیمتونه د ځان څخه ورته ټاکي. خو در ټولو ښه سودا هغه یو ده چې د یو چا موقعیت معلومي، ځای معلومي، دغه څخه سودا وکړل سی هغه ډیره شي. ډیر خلک دغه سودا دوکه کړي هم دي. په اعلاناتو کې خو لیکنه د هر څور سره لیکل کېدلی شي، مګر د شي کیفیت دغه څخه ډیر تغیر کړي.
د کندهار چارواکي په دغه ولایت کې د آنلاین سوداګری او کاروباري شرکتونو شمیر ډېر بشري خوایي چې تر اوسه په رسمي ډول له دوی سره د آنلاین کاروبار په نوم کوم شرکت نه دی سبسوي. د کندهار ښاروالي مطبوعاتي مسول زمری څرګندوي په دغه بازارونو کې رستورانتونه، د خوراکي توکو مرکزونه او د غیر خوراکي توکو لکه لباسونو، موبایل ټلیفونونو او نورو توکو د خرڅلاو مرکزونه ستا.
په کندهار ښار کې بیلابیل رستورانتونه، پروشګاوي او ټول هغه سوداګریز مارکیټونه اوس یو ډول آنلاین سیستم ته وښي. هغه په دې معنی چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې کمپاین کوي د خپل روزمره اجناسو یا د هغه اجناسو چې هغه د خارج یا د نور هیوادونو څخه راوالید کې، بیا زموږ مشتریان یا شاریان کولای شي چې غوته زنګونه ووهي او په اصطلاح هغه آرډر د دې د کورونو پر ورسوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکو وایي آنلاین بازارونو خلکو ته اسانتیاوې رامنځته کړي او د انټرنیټ په مرسته د پیسو ګټلو یو ښه لار ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تمه ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر نن په نړۍ کې د ولسواکو او زورواکو رژیمونو په اړه وینا وکوي او دا دواړه پرتله کړي. د ډومینیک راب دا وینا ریوټرز خبري اژانس ترلاسه کړې او ځینې مهم ټکي ورلمخه په یو راپور کې راخیستي دي. جزئیات احمد شي براوروي.
د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب په خپل وینا کې خبرداري ورکړي چې دیموکراسي په ټوله نړۍ کې په شا روانه ده او ښاغلی راب په دې وینا کې هغه خطرونه هم بیان کړي چې استبدادي رژیمونه د نړۍ د ثبات او هوساینې لپاره رامنځته کوي. ټاکل شوی دی چې ښاغلی راب د متحده ایالاتونو اسپین غونډې ته د وینا پر مهال د بریتانیا هغه بهرنۍ او دفاعي تګلار هم روښانه کړي چې د سیشن بی پورس اعلان شوه. ښاغلی راب بهرنۍ سیاست داسې روښانه کړي چې یو ځل بیا به دا ژمنه وکړي چې په نړۍ کې د خیر ښېګڼې یو ځواک دی او دا به هم ووایي چې د نړۍ ډیموکراتیکې مؤسسې له سړی جګړې را ورسته چې په 1990 کال کې پای ته ورسېده تر بل هر وخت تر ډیر ګواښ لاندې دي. رویټرز اټانست شاغل راب د وینا ځینې برخې خبرې کړې دي چې پکې راغلي دي دیموکراسي په شا روانه ده. راب به دا وړاندوینه هم وکړي چې په راتلونکي لسیزه کې به د استبدادي رژیمونو ګډ اقتصادي محصول د نړۍ تر دیموکراسیو تیر شي. د شاغل راب په وینا استبداد به تر آزادۍ شتمن شي او دا دلته زموږ لپاره مهم دی ځکه چې باثباته ډیموکراسي چې آزادیو ته پکې درناوی وي ډیر لږ په جګړو کې داخلي شي تر هغه ته ځای ورکوي یا د کډوالۍ او مهاجرتونو سبب کیږي. همدارس له ډیموکراتیکو هیوادو سره سوداګري اسانه ده او د پوینا د ګډو ستونزو د هواري لپاره همکاري ورسره اسانه ده. روسه تر دې چې په 2014 کال کې په بریتانیا کې ټول پښتنه وشوه چې له اروپای ټولنې به بیل شي دغه هیواد هڅې پیل کړې دي چې په نړیوال سټیج نوې ونډه ولري او دا ژمنه یې وکړه چې له اروپای ټولنې څخه چې وځي شای بریتانیا په ټوله نړۍ کې خپل نفوذ څرګند کړي او ډېر اقتصادي وده وکړي. د شاغل راب په وینا کې به د بریتانیا د همدې ستراتیژي او هیلو بیان وشي او مهم ټکی یې دا دی چې بریتانیا غواړي په نړۍ کې د ډیموکراسیو د ملاتړ لپاره مخکښ ووسي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
مچان په دې سربېره چې له کثافاتو سره سرو کار لري ځان پاکوي. د دې حشرې د سترګو دید استثنایی دی خو سرعت یې بیا داسې نه دی. د برایټ سایټ په نوم له امریکا خپرېدونکي ویبپاڼې په دې اړه یوه څېړنه خپره کړې چې جزئیات احمد شبه در سره شریکوي.
مچ داسې ساده حشره نه ده لکه موږ تاسو ته چې ښکاري. کله چې تاسو ورته ګوري ډېر کله خپلې پښې ځان سر یا وزر مشي. دی دا د دې لپاره نه کوي چې کوم ځای خارش کوي، دی دا د دې لپاره کوي چې ځان له چټلویو پاک کړي. له بیولوژیکي پلوه د پښو پاکېدل د مچانو لپاره ډېر مهم دي. که د مچانو پښې پاکې نه وي دوی دا تشخیص له لاسه ورکوي چې یو ځای کښېني او وپوهیشي چې دا خواړه دي که نه دي. د پښو سینسورونه له مچانو سره په الوتنه کې هم مرسته کوي. د مچانو د پاکېدو مسئله د دوی د مرګ او ژوند مسئله ده. مچ ځان په پښو، وزرو او حتی سترګو چې باڼه نه لري پاکوي. همداراز ورپورې نښتي شیان په خوله ایسته کوي. د څېړنې له مخې مچان د انسان په څیر په دې پوهیږي چې خواړه خواږه دي، تروه دي، خوندور دي که بې خونده. خو توپیر دا دی چې انسان د یوه خوندور شي تر څکلو مخکې شاید هغه له بوی څخه خوند واخلي. مچ د وزرو او پښو په مرسته د خوړو خوند احساسولی شي. مچان چې کله پر خوړو کښېني سره لدی چې سینسیرونه معلومات ورکوي چې څرنګه خواړه دي، خو بیا یې هم څکي چې ډاډه شي. د څېړنو له مخې معلومه شوې ده چې په نړۍ کې شاوخوا 1.5 لک ډوله مچان شته. که چیرته دا له مرغانو سره پرتله کړو نو په نړۍ کې څه باندې 3400 ډوله مرغان دي. مچان تیز ښکاري خو څېړنه څرګندوي چې یو مچ په 1 ساعت کې 4.3 مایله سفر کولی شي چې دا د انسان له پلی تک سره برابره اندازه ده. خو مچ د سترګو په واسطه ځان له خطره ساتي او د مچ سترګې په یوه وخت 360 درجې زاویې په اندازې سیمه ویني، شاته یې هم که څه وي لیدلی شي. د څېړنې له مخې مچان د نړۍ لپاره ضروري دي ځکه چې نباتات القا کوي او کثافات مصرفوي. که چیرته مچان نه وي دومره کثافات له منځه نشي تلی. ځینې څېړنې ښیي که مچان نه وای نو چاکلیټ په نړۍ کې نه و. یو ډول ځانګړي مچان دي چې د ککاو نباتات القا کوي.
د مچانو په اړه مو راپور واوریدو او وسم د کرکټ په باب معلومات درکو. د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ د کرکټ لومړۍ شلووره مسابقه روانه ده. ټاکل شوی ده چې دواړه ټیمونه درې شلووره مسابقې ولري. تر دې مخکې دواړو ټیمونو دوه ټیسټ لوبې وکړې چې لومړۍ زیمبابوې او دوهمه افغانستان وګټله. په روانه سیالۍ کې افغانستان سیال ټیم ته 109 منډې هدف ټاکلی دی. درې لوبغاړي سوځېدلي وو خو زیمبابوې چې دا شیبه بیټینګ کوي تر اوسه پورې په درو ورونو کې یوشت منډی کړی دی رانزریټي ودی خو ورته پکار چباندې لاستی که په بل وینا وایم چې زیمبابوی یو سلو څلور اویا منډو ته د ګټلو لپاره ضرورت لري او یو سلو یوه منډه لري. د دې مسابقې په اړه به په راتلونکو خپرونو کې هم معلومات درکړو، خو اوس چې څلور بجې او دېرش دقیقې دي ستاسې پام د دې ساعت لنډو خبرونو ته غواړم چې فریبا ظاهر وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله عبدالله او ټاکل سوی پلاوی د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره روسیې ته ورسېدل. په دې غونډه کې چې د مسکو په بلنه سبا د مارچ 13مه پیلېږي، د افغانستان د سولې بهیر او د هیواد ته د تلپاتې ثبات پر لارو چارو خبرې کیږي. یونیسف په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان په ګډون د جنوبي اسیا په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا وایرس شایع په 2020 کال کې د شاوخوا 2,28,000 اضافي ماشومانو په مړینې د 1,000 میندو د مړینې سطحې او 3.5 میلیون نه غوښتونکو میندواریو کې رول ولري. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق یا یونیسف نن په دې اړه راپور خپور کړی. په کندهار کې په آنلاین ډول د توکو د پیر او پلور مرکزونو وده کړې ده. د کندهار د ښاروالۍ مسؤلین وایي چې په دې ښار کې 23 آنلاین مرکزونه فعال دي چې بیلابیل توکي پلوري. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په خپل نننۍ وینا کې پر دې خبرې کوي چې د دې په باور په ټول نړۍ کې ولسواکي د شاتګ په حال کې ده او د نړۍ د ثبات او هوساینې پر وړاندې به د خپل سر رژیمونو د خطرونو په اړه وینا وکړي. تمه ده دومینیک راب د امریکا متحده ایالاتو د آسپن په غونډه کې د بریتانیا د بهرنی او دفاعي سیاست په اړه چې پرون اعلان شو توضیحات ورکړي. د خبرو ځینې برخې د رویټرز خبري اژانس لاسته ورغلي دي. د ملګرو ملتونو پلاتونکو د برما یا میانمار له خلکو پوښتې چې هر هغه څه شواهد راټول کړي چې دوی د عامو اعتراض کوونکو پر وړاندې د پاولز لوري جرایم ګڼي. دغه اعتراضونه وروسته لاغ راپورته سول چې پاولز تیر میاشت د میانمار پر حکومت کودتا وکړه او د هیواد مشر آنګ سان سوچي یې توقیف کړه. د ملګرو ملتونو پلاتونکو ډلې مشر نیکولاس کومیان نن په ویلې مې کې ویلي چې دا شواهد به د برما د پاولز د مشرانو پر وړاندې د دوسیو په جوړولو کې وکارول شي. او د اروپای ټولنې د درملو اداره وایي په دې ډیره ډاډه ده چې د کووید 19 ضد استرازینیکا واکسین ګټي د هغه له خطرونو زیات دي.
اوس هم سپورتي خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
کابل لوبډلی د افغانستان د ویلچر باسکټبال سیالیو اتلولي خپل کړه. د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټې غړي مجیب قری زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې د ویلچر باسکټبال سیالۍ لس ورځې وړاندې په کابل کې پیل شوې وې چې پرون ماښام د کابل لوبډلی په بریا پای ته ورسېدې. ښاغلي قری زاده وویل چې دغه سیالۍ د سره صلیب کمیټې په نوښت د کابل، هرات، جلال آباد، کندهار، بلخ، میدان وردګو، بدخشان، فاریاب، دایکندي او پروان لوبډلو ترمنځ وشوې. هغه زیاته کړه چې د دې سیالیو په پای کې د کابل لوبډلی 3,15 په وړاندې د فاریاب لوبډلی ته ماتې ورکړه او اتلولي وګټله چې په دې سره فاریاب لوبډلی دوی مقام خپل کړ. په درجه بندۍ کې د بلخ لوبډلی هرات ته 50-30 نمرو سره ماتې ورکړه او دریم ځای خپل کړ. دغه سیالۍ د معلولیت لرونکو لوبغاړو د هڅولو او نوي کال د پیل په مناسبت ترسره شوې. د افغانستان د باولینګ ملي فدراسیون نن د خبريالانو د نړیوال ورځ په ویاړ د باولینګ سیالۍ ترسره کړې. د افغانستان د باولینګ فدراسیون رئیس ادریس فاروقی نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه ورځنیو سیالیو کې 28 لوبغاړو له 28 رسنیو ګډون کړی و. د سیالۍ د نارینه او ښځینه لوبډلو ترمنځ وشوې. ښاغلی فاروقی وویل چې د دې سیالیو په پای کې کامل پایکار له راهیفاردا ټلویزیون څخه لومړی مقام او د ولسی جرګې ټلویزیون څخه روهینا فرمولې د ښځو له برخې لومړی مقام وګټه. همدارنګ دین محمد راوش له زاویه میډیا څخه دویم مقام خپل کړ او دنجونو لډلی بهاره بهاره هم دویم ځای خپل کړ. د خغلی فاروقی په وینا د دې سیالیو له جوړولو هدف د خبريالانو ملي ورځ ته درناوی او د خبريالانو له اتلولۍ قدردانی ده. او د افغانستان او زیمبابوې کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ د شل اوریزه لوبو لړۍ نن پیل شوه. له دې وړاندې دواړو لوبډلو د ټیسټ لوبو لړۍ تر سره کړې و چې لومړی زیمبابوې او دویم یې بیا افغانستان وګټله. دا درې شل اوریزه لوبې د ابوظبي په شیخ زاید کرکټ کلوب غالي کې تر سره کیږي. افغانستان دوه ورځې وړاندې دې لوبو ته 15 کسیزه لوبډله اعلان کړه. وړما ورځې پکې 15 نور لوبغاړي هم ورزیات کړل چې شمېر یې شلو ته لوړ شو. افغانستان او زیمبابوې په 2019 میلادي کال کې دوه نړیوالې شل اوریزې لوبې هم ترسره کړې وې چې په لوبه کې افغانستان د 28 منډو په توپیر بریا خپله کړې وه او په بله لوبه کې زیمبابوې د 2 وکټو په توپیر لوبه ګټلې وه.